السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنه خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د خبری مجله په لاندو خبرونو پیلو. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پرته تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. له کیڼپالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي وایي چې د پارلمان له 322 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره دي او کولی شي عمران خان بې واکه کړي. دوی په خپلو ویناوو کې د رایې اچونې د بهیر سمدستي پیل غواړي، خو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وکیلان لکه څرنګه چې پرون یې ژمنه کړیوه د رایو اخیستو د بهیر د ځنډولو هڅه کوي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا اچولی چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې سږ کال به 1 میلیون حاجیانو ته اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا د وبا له کبله تیر کال 6000 کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و، خو ټول هغه کسانو چې په سعودي عربستان کې دننه اوسېدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان غواړي غونډه ځندنه کړي، خو د اپوزیسیون مشران ژر تر ژره د رایو د بهیر پیل غواړي.
رایګری باید وشي. ستاسو کپتان تختی او په تیخته تیخته د محکمې سپکاوی کوي.
د افنریوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي له بیلابیلو تبعیضونو سره مخامخ کیږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویان سره مرکه لرو.
ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي، هغه یو ظلم ده.
د وګړو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو بنسټونه د لمینځه تلو په حال کې دي، او په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د موسیقۍ ډپارټمنټ بند کړی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظري درسونه په نورو ټولګیو کې وایي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان بحران ته. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته نن مازدیګر بیا پیل شو. له کیڼپالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي د عمران خان پر ضد ولاړ دي، او دوی ادعا لري چې د پاکستان د پارلمان له 322 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره ملګری دي او کولای شي چې د سلب اعتماد د رایو د اخیستو پر مهال عمران خان بې واکه کړي. د پاکستان د پارلمان د نننیو غونډو او نتایجو په اړه دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ګوهر مسید د پارلمان له ودانۍ یا د پاکستان د ملي اسمبلی له ودانۍ څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. مسید صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. وروستي جزئیات څه دي د بحثونو د ویناوو؟
مننه ستړی مشویم بهخي ز په دې وخت په پاکستان قومي اسمبلی کې نستیم او سحر په لس بجې باندې دا غونډه راغوښتل شوې و او هغه غونډه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله نه پس راغوښتل شوې و ځکه چې سپریم کورټ ورته ویلی و چې دا کومه غونډه ځنډول کړې شوې و په 3 اپریل باندې نو دا د بیا دوباره راغوښتل شي د نن ورځې ورکړې و خو دا غونډه د سید یونی می ساعت نه وخت شو هغه نه پس پیل شو او د هغه وخت نه وخت لا تر اوسه پوری دو زلا په منځ کې زندول شوې ده او اوس په دې وخت باندې بیا یو زل د روجماتي په اړه باندې چې روجا به ماتيږي هغه د پاره زندول شوې ده او په اونی می غړې به بیا دوباره د مخام نه شروع کیږي په دې کې د اپوزیشن ګوندونو ل اړه او د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند ل اړه خپل خپل مشرانو بیانونه ورکړل په هغه کې د تحریک انصاف چې کم حکومتي ګوند دا وایي چې د دوی خلاف یو سازش روانو د بیرنو ملکونو په خوله باندې نو هغه خلاف مونږه د اساس ختمول غواړو د مونږ خلاف یا د عمران خان خلاف چې کم بے باوري اعتماد را روان دي د بنیادی د بیرنو هوادونو په رضا باندې د اساس کیږي خو چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي هغه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې لایق او د دې قابل نه دي چې هغه د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې په دې ملک کې ډېره زیاته ګرانی راوستله مشکلات راوستل بیروزګاری راوستله په دې بنیاد باندې دې د دې لایق نه دي او د دې خلاف د بے باورۍ اعتماد ووټ کیږي او دا ووټ د پاره چې کم حکومتي ګوندې هغه کوشش دادي چې دا سیز زر ډېر نه زیات وزنډوي او اپوزیشن ګوندونه دا کوشش کوي چې دا اعتماد ووټ یا د بے باورۍ ووټ د عمران خان خلاف زر تر زر وشي چې دا خبره سپینه شي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې په پارلیمان کې د پارلیمان د غړیو اعتماد تر اوسه پورشتا او کنشت دي او دا خبره هم کیږي چې دا اعتماد ووټ چې دی دا بنن د شپې د لسو بجو پورې وړاندې کیږي خو بیا هم دا خبره وکم چې سړون کې دا وایي چې د حکومت ګوند دا کوشش دی دا جاری کوي چې سونه هم دی دوی دا اعتماد ووټ زنډول شي دونه وزندوی خو په دې کې یو قانوني نقطه دغه هم د چ سپریم کورټ د پاکستان کم فیصله کړي وا کچرتا د نند شپې 12 بجو پورې په د پاکستان په وخت باندې په دې باندې اعتماد ووټ ونشي نو د حکومت او عمران خان او سپیکر با د پاکستان د آئین توهین کوي دا د پاکستان د آئین تر مخه با دوی د آئین توهین کوي او د دوی خلاف با د آئین د توهین یا د آئین د سپکوي په بنیاد باندې کې سونه هم کې دي شي جی
مسجد صاحب ډیره مننه مفصل معلومات خو یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمنی وکړو دا چې د اپوزیشن ګوندونه کچرته عمران خان به واک کیږي یا سلب صلاحیت کیږي خپل کاندید لري د سویل کېدل مخکې چې خای شهباز شریف د دوی کاندید وی کلان راته وایست
بهخي په دې اړه باندې د 13 سو ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری سره سره نورو د اپوزیشن ګوندونو د دې خبرې برسره اظهار کړی دی چې کچرتا عمران خان باندې اعتماد کامیاب شي عمران خان ختم شي نو د دوی وزیر اعظم به بیا میا شهبا شریف وي خو دا خبره فیصله به بیا هم رستو کیږي چې آیا میا شهبا شریف په خپل باندې د وزیر اعظم تو د پاره خوشاله دی او که هغه بل څوک را مخ کې کوي جی
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد و چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه جزئیات را کول څنګه چې پراپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بے واک کول لپاره د رایه اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده د اپوزیشن ګوندونه چې اومدای مسلم لیگ نون او پیپل ګوندی د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلې دوه غوښتنه کوي د پیپل ګوند مشر بلاول زرداری نن مازدیګر په خپل وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ
یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
دا حکم راغلے محکمے دا پریک رکڑی چھ بای تاسو نند اپریل د درے میں بہیر بش پڑ کرے رائے گیری بای دوشی تاسو کپٹان تختی او پتیخت تختہ د محکمے سپکاوے کوی پتیخت تختہ باند قانون ماتو نہ کوی
باغتے باغتے توہین عدالت کر رہا
تیمنان خان د ګوند استازو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر زندنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې ایران ته تللي افغانان د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی په ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي، له تاوتریخوالي جک او زورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبي کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرې دو او اعتراضونو وروسته هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې درې سوه تنه یې افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره وضعیت کې سوز دې بیرته خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشته ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفیږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناسم چلند په اړه په خبرو شویو ویډیوګانو له کبله ګڼ شمېر افغانان خوشینه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
بلې، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشین سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې مو د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دیم وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدل شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي په وروستیو کې شروع شوې ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې داسې عملي ګامونه اخلي سي او وضعیت زر تغییر وکړي. واکه دا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید مهاجرین سره هغه سي برخورد سي انساني او اسلامي وي او د همسایګي پر روحيه باندې بناوي دا که خدای نه خواسته ظلم کیږي او وهل تکول او بی عزتی او توهین کیږي دا د دوه ملتونو خلک نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه ایرانی ولس په ملي سره موافق نه وي چارواکي باید د سیتسو کې سیاغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي
مخکې له دې چې تاسو وختم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته لغوي سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو بل اخره زیات شو څه فکر کوي دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودرې ستونزې ستا ول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالات او لوجه نه خپل مجبوري خي سمګه د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خپله هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کول نه عذر ده افغانان ته زموږه تنه داد له افغانانو نشي هلته دی ابرمندانه توګه به خپل هیواد راستانه سي اطمینان او امنیت ستا خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تک هغه ته پیغام داد سي باید لاړ نشي ځان په خطر کې واخی خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم هیڅ کو دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسی کې دغه خارجول غواړو نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونسی ته په نړۍ کې وس د کډوالو ستونزې وس په اروپا کې مست په نورو هیوادونو کې مست ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده خدای دې خپل کډوالم په کورسي امو په کور دې نن دغه ګامونه واخلسي اړوند افغانان چې التتلی بیرته راشي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کندهار ښار په شپږم ناحیه کې د ښاروالۍ پر ماموریت د لاسیبم د برید مسؤلیت د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې منلې د برید که څه هم تلفات نه لري خو د طالبانو له بیا واکمنې دورسته په کندهار کې د دوی پر وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړنۍ امنیتي پیښه ده
یو سرچینه چې ان غواړي نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ماښام د کندهار ښار د شپږمې ابزیاړوند ښاروالۍ پر یو ماموریت د لاسي بم برید سوي خو تلفات نه لري طالبانو په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره د دې حمله مسؤلیت منلي او طالبانو ته د ځاني او مالی تلفاتو دا وشتو ادعا کړې دا غبرید که څه هم تلفات نه لري خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په کندهار کې د دوی د حکومت په وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړی امنیتي پیښه د چیرې رامنځته کیږي
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د کابل په هنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي د څنګه د بندیدو په اړه راپور په دې خبرونه کې د وخت د کموالي لکه خبر نشو خو یو ورستای راپور لرو له هغه ورسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلې دي چې په دې هیواد کې روغتیایي خدمات د لمنځه تلو په حال کې دي
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلون کې روغتیاي خدماتو ډېر مینده د مرګ له ګواښ سره مخ کړي تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلي د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې روغتیاي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي په هر دوه ساعتونو کې یو ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي دوی چمتو دي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي یو ان ایچ سی آر زیاته کړي میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو مګر تېره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی د ماشومان د خوندیتوب نړیوال خیریه اداري یا سیف د چلډرن هم یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې په 2022 کال کې له هر درې ماشومان دوی د ژوندۍ پات کې دوه لپاره مرستې ته اړتیا لري. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ناورین زیاتېدل د دې لامل شوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې له دې شمېر یې 1 میلیون د مرستې نه رسېدو په صورت کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې خیریه ادارې دا یادونه هم کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ټول نفوس له بېوزلۍ سره مخ شي، ځکه همدا اوس یې لنیمایي زیات خلک د خوراک لپاره څه نه لري.
له خبرونو ورآخوا
سلامونه. د ازادي راډیو د دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجلې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د تیر یک شنبه پورسته طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ورسته لدی په افغانستان کې د کوکنارو کر کلیتا اجازه ورنکړي. هغه اعلان چې یو شمیر کروندګر چې کوکنار کری هغه یې اندېښمن کړی دی. زما همکار د یو کروندګر سره چې کوکنار کرلی دا په اندېښنو کېدلی.
زما نوم ولی جان دی، د ګرنی وسیدونکی.
او اچھا بولی جان، راتوایسته چې په څومره تاریخ دی کرلی دی، څومره غنم دی کرلی دی؟
تقریبا دغه یو نیم جریب قدر کې په تاریخ کې دغه نه غنم ان شاء الله. نو نور بازارم اقتصاد دغه زمینداری د وسمشتي.
او بلې، راتوایسته چې اعلان وسو چې کوکنار بند دی یا تاریخ کرل بند دی، خرڅول ورسې بند دی. خوشاله یې که خوابه دی چې د ورزګان خلک چې دې ته ګورم هغه بل کرونده نه لري به دغه دغه ما دی. او تر
و موږ خوشاله چې موږ ته شهر اورسې په دې خوابه دی شهر نه اورسې تاریخ یې بند کړه. دغه موږ ته ګوله ډوډۍ را پیدا کړه چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوالو سره یا کوم دښمنۍ لرو یا کوم دغه لرو خپل دې ګوله ډوډۍ د فارې موږ کړو. مثلا چې ګوله ډوډۍ راکې بجلې راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګوله ډوډۍ ماړو.
څډول مثلا تاسو ته باید بدیل، یعنی تاسو واسه کې باید بدیل را کول سم تاسو د مجبوری کوکنار کری.
وو خو ته مجبوری خو مجبوری څه کړ و زو دې سم نه کړ شم د شاسر تازه
دا غوته وای له دا غما او
تاسو تر اتو اي سیب کچيري و مثلا بدیل کښ پیدا نس، یعنی تاسو په نظر کوکنار بنسی بند
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وای وم خشایش بند کني نه بندې نه پر خلک د بلډ نو څو نو څو
وا
وژې دي خو وژې دوبلې څه کوي؟ اواز ځان د شې مولاخ کډ چې دی وژې نه سم تاریخ زسته
او نو تا کروند ټول اولادونه به جامدې ته ګوري. څو اولادونه لري؟
تقریبا نه اولاد دي، دوه مړي یو لستنه دي خدای
نه یو لستنه دي ته ګوري هم
ده ګرد دغه ته ګوري دغه مکساده وو هغه نو فورم در تاریخ پرې کوه چې شې در تاریخ ولې څوک پور کې شې تاریخ کې کړی تاریخ کړی نو فورم در سره
څوک فورم نه
دسته څوک فورم نه سره
تاریخ دی نه.
وو وو
راتوایل چې څه د پخوا پرتل دي ډیر خرل دي څه کال تاریخ لږ
یار موږ ته پخوا پرتلم پخوا موږ د غونې جرب پکره لو وسم نه غنو زکه دوی نه نه
زکه
موږ نه دوه زمینداری نه لږ
او هغه منسته او غشتن نه دي څه دی غاړي څه
پرستانه خو نه دا غا دي چې چوب سړک جوړ سي او برق جوړ سي یو شپخانه پالسي پخانه شپخانه ست چې ورس ته بازار د وادر نیوښته کې نو بارخ په سړی پیسې
نه د کوکنارو پاره د بدیل کښت پاره راتوي څه ډول بدیل کښت تاسو باید
کړئ. هغه چې بند جوړ سي
چې
بند جوړ سي مرسته یو سړک جوړ سي او برق راسي دغه خو بدیل نه وځ بدیل وځ دي چې سره
دا یو افغان کروندګر سرګندونې مواوردي چې د طالبانو د حکومت د هغه ورستي اعلان پاره غږیده چې په ټول افغانستان کې ویلي چې د کوکنارو په کر کې به بندیز لګي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
د کابل پانتون د خپل هنرونو په ونځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدای چې یا ډپارټمنټ طالبانو تړلې. دا مثلا وای د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت زکه دا اقدام کړی چې ویلي دي موسیقي نه راواده. د دې ډپارټمنټ ځینې مثلا وای سره لدی چې تر څلورو کلونو یې په دې رښتیا کې زده کړی او ست خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د پوهنتون دورې د څلور کلنو زده کړو پای په درشل کې لناهلی او لنامعلوم برخلیک سره مخ شوی. د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی. نو غواړي نومې په راپور کې وښتل سي. خو ای طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیرای ټولګیوالو یې په هنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب مرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید ساغر په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړ ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې خو د لومړي دویم او دریم ټولګیو محصلین هم بي برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستي کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملي زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامانالات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه. مخکې تر دې هم د موسیقي یو شمېر هنرمندان نو شکایتونه کړي و چې طالبان فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. اندا چې څو موده مخکې پر خپل رسنیو د ځینو سیمایزو هنرمندانو ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوی و چې طالبانو یې د موسیقي وسایل په غاړه کې راچولي و او د پښتنو لپاره یې خپل قرارګاه ته بيول. مخکې تر دې د دې شکایتونو په اړه د امر بالمعروف وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې موسیقي په اسلامي شریعت کې حرام ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګل شمیر پیغامونه مخترع کلی څو یې را اخلو.
د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار د بادغست ولایت مې تاسو ته وړیک کې زما خواسته طالبانو د امیر المؤمنین څخه دی چې دا وانان سره په ایران کې داسې سخت ظلم روان دی چې څوک یې پر خوله راوړای نشي او دا خلک چې هم د دغه څخه ځي دا به د ډېرې مجبورۍ نه علاجي څخه ځي حتی د اولاد او لږې د خواستغه کېدو د مخنیوي دپاره څخه ځي. یعنی هیڅوک چې داسې ظلمونه وویني داسې وحشتونه وحشت وویني هغه وایي هغه یوه ته زړه نشته کوي. البته د ډېرې مجبورۍ دپاره دا خلک ځي و ایران ته. نو زموږ دا خواست دی د وزیر خارجه څخه او د ټولو مشرانو طالبانو څخه چې پر ایران باندې فشار راوړي د ایران د افغانستان د مهاجرینو او د افغانستان د مجردو خلکو چې ورېته وسیږي او دې په داد ورسېږي او دا هغه ورې وکړي.
د ننګرهار نه درسره په تماس کې ما وروره دلته بې وزلي ډېره زیاته ده او خلک ټول مسکینان او غریبانان دي. کار روزګار نشته. د اته میاشتې وشوې چې ماښام روژه ماتې د خلک حیران دي او دا مرستې چې راځي ستر وروره ورکېږي هېڅ پته نه پوهېږو چې دا چېرته څوک اخلي او چېرته ځي. او دلته غریب غربه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي وروره. موږ په خپله د اتمې حوضې ګل آباد تکرین ده زه تاسو سره په تماس کې ما او دا غریبانانو څوک پوښتنه نه کوي. دا مرستې چې راشي دغه انسیار ده کوي نرسي ده کوي څه شي دا یو ډیپ غریبه لږ لږ شی خلکو ته ورکوي هغه لا څه دغه کوي او دا نور د چا څه غم نه خوري.
ستونزه خو رښتیا هم دغه ډېرې ستونزه ده. اصلي دا ده چې بیکاري ده بېوزګاري ده خلکو کاروبار نشته د ډیر مجبوریت روان دي خلک مشکلات ډیر د وخت راهیسې روان دي او دا ستونزه لري تر څو چې افغانان په خپل وطن کې او په خپل کاروبار باندې بسیان وي دا سلسله به روانه وي او بل داسې ده چې دا زما په نظر دغه ایران ته چې کومې اوبه پوهېږي دا باید دې باید په کلکه مخنیوی وشي تر څو د اوبو مدیریت شي او دې په سر باندې باید خبرې ورسره وشي او دا ستونزه باید امارت له نږدې نه حل کړي او
لدی سره دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسیږي. بل نیم ساته خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي.